8 و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید و در این برنامه با صفی الله استانک زای باشه. سلام و خوش آمدید.
دیره مننه مصطفی صدیقی. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار ته بجی دی. ز صفی الله ستانک زایم. بیا مو هم خراغلاست وایم. دغه تخنیکی په دغه پروگرام کې تخنیکی چاره میر احمد صفای مختوری او ریچه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت همرستیالی آلیس ویلز ویلی چې امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د هر ډول لاسوهنی او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. د هماوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره د همغږۍ هڅې زیاتې شوې. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتې آلیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د انتخابات خپلو کمیسیون ویلي له بایومتریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړي چې په بلخ کې د یوې هلیکپټرې په نسکورېدو اووه کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل ویلي دي د اوکراین د قضیې په خاطر د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. بشپړ خبرونه. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتې آلیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر باندې کړې. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی وه او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره پرون کتلی دي. په دې اړه جزئیات وروسته خبرو. د ټاکنو خپلو کمیسیون ویل بایومتریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د دغه کمیسیون دارالانچار رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویلي وو دا پروسه ښایي د سه شنبې تر ماښامه بشپړه شي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وایي تر پرون ناوخته پورې د 1,400,000 رای ورکونکو معلومات له بایومتریک دستګاو د ټاکنو خپلو کمیسیون مرکزي سرور ته لیږدول شوي. هڅه کېږي ژر دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږم وشوې. تمه ده د میزان په ویشتمه یعنی همدا شنبه لومړنۍ نتیجه اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې په بلخ کې MI ولس هلیکپټرې په لویدو سره اووه کسان وژل شوي دي. څلور پیلوټان دي او پاتې درې نورې سورلۍ دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا څرخي الوتکه ملي اردو د 201 قطې مربوط وه. اخوا په بلخ کې د شاهین قلي اردو ویاند حنیف رضایی وایي
پروازی تعلیمی بوده دقیقا ساعت 5:30 عصر دچار عوارض
د یو تعلیمی الوتنه و پرون د مازیګر 15 بجې او درش تخیل تخنیکی ستونز سره مخ شو. پیلوټان مجبور شول چې استراری ناسته وکړي او تیاره پزمکه ولګیده. دفاع وزارت دغه الوتکې د مسکوري دو پر پیخه خوشینی خودلې. روسیه له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت موافقه لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقه خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له ګاونډي هیواد سعودي عربستان څخه ابوظبي ته الوتنه وکړه. هغه په هوایي ډګر کې د متحده عرب اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد زاهد بن آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر وروسته د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د سوداګرو له استازیو سره وکتل. وی ویل له هغوی سره یې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. کانګرس وایي ترامپ ځکه استیضاح کوي چې له اوکراین یې غوښتي چې د جو بایدن په اړه پلټنې وکړي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازیو جرګې دریو جرګکیو د اسنادو یو لوی لیست غوښتی خو دی نه ورته برابروي. جولیانی هم ویلی د کانګرس سره همکاري نه کوي او خای په دې خاطر تاخیر هم شي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. ښاغلي ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبارونو باندې تورن کړی. یوې نامعلومې سرچینې ادعا کړې چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي خو ترامپ دا ټلیفوني خبرې رد کړې دي. او د روسیې ستري محکمې د یو اوکرایني وګړي د بند موده را لنډه کړله. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. ستري محکمې پرون حکم ورکړ چې د کوستیانتین دافی دینکو د بند موده له 10 کلونو باید 3 کلونو ته راکم شي. د دافی دینکو مدافع وکیل دیمیتری دینزی ویلي د موکل نوم یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لیست کې ورزیات شوی. اوکراین او روسیه د سپتمبر میاشتې په 1 او یا بندیان تبادله کړل. ازادي رادیو ته غواګست خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز پرون کابل ته تللې وه. هغې ویلي دي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې له هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې سره مخالفه ده. اغلې ویلز له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. له ښاغلي عبدالله سره اغلې ویلز په دې اړه خبرې کړې.
خانم الیس ویلز به صراحت اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا از انتخابات شفاف، انتخاباتی که بر اساس قانون انتخابات، طرز العمل ها و لوایح نتیجه اعلان شود حمایت میکنه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي دي چې د سولې د پروسې په اړه باندې دوی له بهرنیو کورنیو ډلو سره د همغږۍ هڅې زیاتې کړې دي. دا ورسته له هغه چې یوه ډله بهرنیو چارواکو له افغان مشرانو سره کتلي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل وایي
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بولو.
روسیې ویلي ترکیه او سوریه هیڅکله جنگ ته نه پرېږدي. د روسیې د ترکیې ولسمشر بیا ویلي چې په سوریه کې اهداف تعقیبوي.
Barış Pınarı harekatımızın
د سولې د پسرلی په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه سوریایي عربانو ستنول دي.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو باندې د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون کړې ده. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د انتخاباتو کمیسیون له غړیو سره کتلی دي. بشپړ راپور. لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتي الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړې ده. اغلی ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومیټریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته به په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریځ تایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یوه د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مانی لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلي غنی په حواله زیاته شوې وه چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرائیه رئیس عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلي عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفاف انتخاباتو او داسې انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانیږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرائیه رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږ موشول افغان اجرائیه رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د افغانستان د سولې پروسې لپاره د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ چارې چټکې شوې دي. دغه شوراوی دغه هڅې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره اساسي رول لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې ځینو بهرنیو چارواکو له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. اخو اجرائیه رئیس وایي تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت یوه دنده به هم د سولې د پروسې بریالي کول وي. په دې اړه صالح محمد صالح ته وغږو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید همغږې او له ټولو اړخونو نهایي سي وي. دغه شورا ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د استرالیا د سفارت له مرستیال پیټر ترزول سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې پروسې د بریا پر لارو چارو هم خبري وسوي.
موږ په دې عقیده یو چې د سولې پروسه باید یو حساب سوی همغږي او له ټولو اړخونو سره نهایي سوی پروسه وي. په دې پروسه کې په یو غږ شاملېدل، د ټولو لورو نظرونه په پام کې نیول او په یو خلو ورتلل د افغانستان په ګټه هم ده او د دغه پروسې په ګټه هم ده. د همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅه ګړندۍ کی په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بورو.
افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا خبرې وکړې. جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی خبرې راخیستې چې ویلې دي د با عزته او پایدار سولې لپاره سراسري اجماع سته او دغه پروسه د اوسنی او راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل ده. پر دې موضوع الیس ویلز پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم بحث وکړ. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید مایسم پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سولې پروسې پر دوام ټینګار وکړ. میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې تر ټاکنو وروسته باید د افغانستان د سولې مسأله جدي تعقیب سي، د دې لپاره چې په دې حوزه کې پرمختګونه ولرو او په افغانستان کې روان تاوتریخوالی بند سي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د اجرائیه ریاست او د ملي یووالي حکومت دریځ ډیر څرګند او واضح وو او دی. شغلی میسم وایي هغه حکومت چې تر ټاکنو وروسته به په افغانستان کې تشکیلېږي جدي هوډ لري چې د سولې پروسه تعقیب کړي. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې ټاکنۍ سوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر په لومړیو کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ودروله. دا پروسه وروسته له هغې ودرول سوه چې په کابل کې په یوه حمله کې یوولس ملکیان او دوه بهرنیان چې یو یې امریکایي پوځي و ووژل سول. خو پرون ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو هیات دې ته چمتو سوی چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې 28 ملکیان وژل شوی دي. د یوناما په ځانګړي راپور کې چې د سیشمې پروسپور شو راغلي په همدې ورځ 2500 نور ملکیان ټپیان شوی هم دي. خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت سرپرست وایي د انتخاباتو په ورځ دوی ټینګ امنیت نیولی وو او د طالبانو فشار په ملکی برخو زیات وو. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان پښپګمه د طالبانو په حملو کې د وژل سوي ملکیانو یو پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره سوي راغلي په دغه حملو کې 28 تنه وژل سوي او 209 څلوېښت تنه نور ټپیان دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداما چې ماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي ماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورونا چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې بخبري ناستې ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه سو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولس شپږنی منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
ازادي راډیو
ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د یو رپورټ په اساس لیکلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په بریدونو کې 50 افغان ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 ملکیان وژل شوي وو او 250 نور ټپیان وو. په دوام کې راغلي د تلفاتو له لوړ رقم سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو تر سراوي یو بریا بللي، ځکه د هغوی په خبره طالبان پراخو بریدونو ته پرېنښودل شول. طالبانو ګواښ کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه د سېشنبې په رپورټ کې دا هم راغلي چې طالبانو ډېر بریدونه د راکټونو، لاسي بمونو او هوانونو په واسطه وکړل. د رپورټ په اساس طالبانو د ښوونځیو په شمول د رایه اچونې مرکزونو ته نږدې بوشکۍ بمونه ځای پر ځای کړي وو. افغان امنیتي چارواکو څه باندې 10,000 پوځیان د ټاکنو د امنیت لپاره معذف کړي وو. د چارواکو په خبره د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د طالبانو لزګونه بریدونه شند کړل. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په اوسنی وضعیت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان د جګړې آنلاین ډګر ایښودل شوی، راغلي ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د افغان حکومت او طالبانو لپاره د جګړې یو بل لمړی کرخه په لاس ورکړې ده. د ټولنیزو رسنیو له لارې د حکومت او طالبانو استفادې ته اشاره شوې چې هر یو لوری په خپل ګټه پکې تبلیغات کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان حکومت او طالبان غواړي د ټولنیزو شبکو له لارې د خلکو باور او ډاډ وګټي. د ډیپلوماټ لیکلي لکه څنګه چې عملاً جګړه زور اخلي، ورسره په ټولنیزو رسنیو کې هم شخړې زیاتېږي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې لبریدون ورسته خلک او د جنگ کې لخواوي سمدستي د مړیو او ټپیانو په وینو ککړ عکسونه په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نور رسنیو باندې خپروي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې څو هغو پیښو ته اشاره شوې چې پکې د وژنو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ډیپلوماټ په سوشل میډیا باندې د داسې عکسونو او ویډیوګانو خپراوي په دې معنی بلل چې لروان تاوتریخوالي د خلکو ویره لا زیاتوي. د ریپورټونو په اساس څه باندې 40 میلیونه افغانان مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او لډلې 10 میلیونه انټرنیټ کاروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو هلمند ته د هلمند خلکو د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه وکړه. په لخکرګا کې د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه کې خلکو د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د نیول شویو امنیتي تدابیرو ستاینه وکړه او د افغان ځوکونو مسؤلینو ته د ګلانو ګېډې ورکړې. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی.
د هلمند د قومونو او قبایلو چارو د ریاست په انګړ کې د ګڼو کسانو لخوا په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر، عملیات او کړنې وستایل شوې. دلته راټولو سو اکثرو کسانو پر خلکو غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خالي بستونه وړتیا او توګوري او خپل وستي او ورزيده اولادونه د افغان سرتیرو په لیکو کې شامل کړي. غلام غوث داوري او قومي مشر جمع جان ول د افغان ځواکونو مسؤلین دي د سرتیرو اړتیا او ته پر وخت ځان ورسوي او د هغو ځواکونو د ستاینه او ملاتړ وسي چې د جنگ په لومړیو کرښو کې د حکومت او خلکو ساتنه کوي.
نو راسي مشرانو په ګډه سره خپل امنیتي ځواکونه په شپه او ورځ ورسره همکار خو یو دغه چې دلته دي د ټول په دې اطمینان یم چې دغه ورسره همکار یو او همکار ورسره تر دغه لا ورسره چټک شو.
یوازې نه چې تر شا ولاړ، تر مخ یې هم ولاړ، سر هم پر ورکو پر خپل مل امنیتي ځواکونه نازک نازک بچان مو روزه سوی د خارج تعلیم او تا پاغوم هم درشی اغوستی دی قربانی ته حاضر و.
د لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ او ننګ غونډه جوړیږي، خو دا ځل قومي مشرانو او دینی عالمانو د ولسمشر ټاکنو پر مهال د سرتیرو د کار او ستړیا د جبران او ستاینې لپاره راټول سیول. د هلمند قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دینی عالم مولوی خلیل احمد ول د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د حکومت تر کنټرول لاندې سمو کې زرګونو سرتیرو امنیت وساتي او خلکو ته درایې چونه زمينه برابر کړه.
او شکر زایدار چې دا انتخابات کې موږ نسبت نور انتخابات ډیر لږ تلفات ورکړل، کوم خاص پیښې ونسولې چې هغه زموږ تاسو انتخابات کمرنګ کې یا ناکام کړی. نو دا زموږ تاسو د امنیتي ځواکونو لپاره او موږ ته افتخار دی چې موږ خپل په سر وکولای سول بدون له خارجیانو څخه د خپل انتخاباتو امنیت وساتو.
چې دې امنیتي ځواکونو دی خپل د وظیفې حقوق ادا کړل او دی خپل وظیفه پای ته ورسول. نو څوک چې دا رقم وظیفه پای ته رسي او خلک د دوی ارزښت نه کوي، د دوی قدر نه کوي، د دوی شکر نه ادا کوي، دا د الله شکر هم نشي ادا کولای.
کته هم د ولسمشری د ټاکونو پر مهال د لشکرګه په شمول یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د ټاکونو د ګډوډولو هڅه او ځینې واړه برودونه وسول، خو حکومت او خلکو د ولسمشری د ټاکونو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د امنیت د ټینګښت مسله وستایره. طالبان همیشه دغه ډول غونډو ته په واقعي ملاتړ نه ګوري او هغه نمایشي او د حکومت په دستور جوړیدونکي غونډې بولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسیا وایي پرې به نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات شدید شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویلي د دغو عملیاتو یو هدف سوریې ته د کډه شویو سوریایانو ستنول دي. د ازادۍ راډیو د خبري مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي مسکو به پرې نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورنتیف پرون سه شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته یې کړه موږ به پرې نږدو چې داسې څه پیښ شي. لاورنتیف زیاته کړه د ترکیې او سوریې چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې پوځیان د سوریې او ترکیې ترمنځ د پولې په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیج ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمی کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي چې واشنگتن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلي دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شوولی دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپل وینا کې وویل د سولې د پسرلي په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قطعو د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه او 650 زره سوریایي عربانو ستنول دي چې له 2 کلونو راهیسې زموږ میلمانه دي. د کردانو پر رهبری ځواکونه ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو د افغانستان مخته اسمسونه راستولې دي. له هغې ډلې عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي پرون د سولې ولسی حرکت غړي لوګر ته راغلي او د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. هغوی په اوربند تاکید وکړ. د زابل په د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د زابل په شاجوی کې 15 ورځ د چل جګړه روانه ده. حمیده نظری هم د قلات نه لیکلي د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په حقیقتونو ولاړ دی ځکه طالبان د دې خبره همیشه ملکیان په قصدي توګه په نښه کوي. عبدالحنان هم له خوست ولسوالۍ د بغلان لیکلي لکه څنګه چې لیدل کیږي طالبان له امریکایي لوري سره د خبرو لیوالتیا لري په داسې حال کې چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د دې خبره هیڅکله به سولې ته ونه رسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس 1313 لارې
له ازادي رادیو سره خپل لاند لیکلي پیغامونه راوسته وي. وخت شته یو بل اس ام اس هم لولم. خالد سمیم د خوست د په بخښنې سره خالد سمیم د لغمان له دولت چالي کلی د انتخاباتو کمیسون باید په هیڅ ډول باندې غیر بایومتریک شوی رای په سرور کې انتقال نکړي، ځکه غیر بایومتریک شوی رای د خبره درغلیونه ډکې دي. ازادي رادیو ته غواګیست د ولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه باندې اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیږي. ورزو د افغانستان سیمي او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته یوی لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلی امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او په دغو کمیسیونونو کې د لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون کابل ته تللی و او دا خبرې په ټوټر باندې کړې ده. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله او همدارنګه د انتخاباتي کمیسیونونو له غړو سره جلا کتنې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د یوې ام آی ولس دوله سرخی الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون وته نسورلې وژل شوې دي. دغه الوتکه د اوسو او ام قطې مربوطه وه چې تعلیمي الوتنه یې کړې وه. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوې دي. د والی ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. روسیه له متحده عرب امارات او سعودي عربستان سره د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت موافقه لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقه خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پینس د خپل وکیل لاري ویلي د اوکراین د قضیه په ارتباط له د استازو جرګې دریو جرګه کوي د اسناد یو لوی لیست غوښته خو د نه ورته برابروي. څېړنې په دې اړه روان دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه د خاتو د غختنې په کولو له خپل مقام ناوړه استفاده کړي کڅنګه. او د روسیې ستري محکمې د یو اوکرایني وګړي د بند موده لاندې کړ. دغه اوکرایني وګړي روسیې په کریمیا سیمه کې جاسوسي په تور محکوم شوی و. ازادي رادیو ته غواګیست لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه نیمایي پایل شو. په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونې زخ پرونه خبره شي. خو لمړی یو دوه راپورونه هم لرو. د خوست روغتیایي مسولین او د پوهنې چارواکي لزده کوونکو او د هغوی د کورنۍ لغړی غواړي چې خپلې سالمتیا او روغتیا ساتنې په خاطر دي په صابون د لاسوینځلو کلتور دود کړي. دوی د سیشمې پرز ناوخته د خار په خونځي کې د لاسوینځلو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل لدې برنامې هدف دا دی چې خون کې اوس د کون کې د پیغام خپل کلیو کورونو ته ولیکدوي. روغتیا پالان وایي پر صابون لاس نه مینځل د اسهالاتو، سینه بغل، خوارځواکۍ او نور خطرناکو ناروغیو لامل کیږي او د زده کوونکو پر تعلیمي نتیجو اغیز لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل له خوست یو راپور رالېږلی.
د خوست د پوهنې او روغتیا د برخې چارواکو له زده کوونکو او کورنۍ وغوښتل چې د خپل سلامتیا او روغتیا ساتنې په خاطر د لاسونه پر صابون مینځي او دا پیغام د نورو ته هم ولېږدوي. دوی وایي پر صابون لاس مینځل باید د ټولنې د وګړو په یو دود بدل شي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هم په ډېرو سیمو کې خلک او کورنۍ په صابون د لاس مینځلو له فرهنګ سره بلد نه دي او دې مسلې ته په برسره نظر ګوري.
د اکتوبر 15 په صابون سره د لاسونو مینځلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې لزقونکو سره ول منزل شو پیغام لدغه ورځ سهادت دی چې موږ زقونکو ته دا پرهنګ انتقال کو چې په کور او خوانځي کې خپل لاسونه په صابون سره ومنځي.
د شفیع الله ګلرنګ په نوم یو خون کوي په صابون سره د لاس منځلو د نړیوال ورځ په منځغونډه کې خون کو زقونکو ته دا پیغام ورکړ شو چې خلک په ورځني ژوند کې د صابون په واسطه لاس پرېمنځي او دا خبره عملي کړي.
دلتا خون کو افزدگون کو تچولو تا دا پیغام ورکل شولو چه مونگ باید پورزینی جواند که لاس پریمینزو.
دا فیضولا او اجمل پنومونو دو تره خوستی زدگون که وایی شاگردان او رونان دی باید دخپل کورنه غری او کلیوال پده او پوهوی چه لگ تر لگه دی دوره خوالد و مخ که اول رفی حاجت روز تخپل لاسونا پا سابون سر پریمینزی.
نو دلسو منزل خوشی دی آقا دیر زیاد گتل لری کم چه موک تاسو لینا روغای سخا ساتی
کورانه غڑی مچو پا دی بندینه پویگی چه دلسو منزل کم گتی که فوید لری باید حاقه تا داغا کلتور ورسو مخ که لرفا دوڑه خوڑلو سخا و روز تا لرفا حاجت سخا باید موک تاسو خپل لسونا پاک سابون باندی.
بلخوا روختی اپالان وای پر سابون لاس منزل 50 سلنه اسحالات 40 سلنه سینه و بغل او د 40 سلنه زدکون کو غیر ازری کنترول ولایشی. د خوځ د عام روختی ریاست مرستیار ډاکټر ګل محمدین محمدی چې د دې نړیوال ورځ لګډونوالو څخه وویل
هغه څوک چې لاس نه منځي هغه د لاس نه منځلو له وجې مختلف ناروغۍ سبب کیږي، مثلا په هضمي سیستم کې د مختلفو اسحالاتو سبب کیږي، د معدې د پیلودی سبب کیږي. همدا قسمتا که یو څوک د هضمي سیستم ناروغۍ ولري هغه کولی شي چې د همدغې هضمي سیستم د ناروغیو له وجې په تنفسي ناروغیو، د زړه په ناروغیو او په مختلفو نورو مزمنو ناروغیو اخته شي.
د یاد اولو ورته د اکتوبر پر 15مه د صابون په واسطه د لاس مینځلو نړیواله ورځ له 2008 زیږدیز کال راهیسې د وژونکو ساري ناروغیو د مخنیوي او روغتیا ساتنې په موخه د نړۍ له سلو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ساري او وژونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره پر صابون لاس مینځل تر ټولو اسانه، ارزانه او خلاره ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر تازه میوه د پاکستان لخوا د مالی لوړوالی د انارو سوداګر له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي پاکستان د تیر خلاف څو چند خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړه کړي چې دې کار دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي. باغ لرونکي او سوداګر وایي تر اوسه ستونزې ته دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره د پاکستان له حکومت سره اړیکې نیولې دي. په دې اړه باندې له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی یو راپور رالیږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل ته رسېدلي، باغ لرونکي او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپله مالیه له 300 څخه 300 افغانۍ ته لوړه کړې. د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي د پاکستان دې پریکړې تاوانونه وراړولي او که افغان دولت د هواري لپاره ژرګام بچت نه کړي نو د دې ولایت باغ لرونکي به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه د وطنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل
محصول شدید پاکستان حکومت شي وس مثلا 500 روپی پر کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کا 300 روپی وی 800 روپی پر کریټ باندې وس 700 روپی سره نو موږ باغوانه په مشکل سره مخامخ کی انار مو هغه ته ولاړ دي باغونه دا کول دي خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي دولت یې موږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره دا خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کی شزمر دا بزګران ته شی پات سی او دا مملګر ته شی پات مملګر مون توانی سی باغواله مون توانی سی او موږ خپل مصرف سی نس په جوړول ته راځي دا
چې باغونه د زمر د سیمه ټول دغه سپارته چې نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کی موږ به څوک چې پروش کال پاکستان اچا زره غوشه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي نو د دغه د حل د فارم مجلته ریس هم راغلی وو تاسو هم راغلو خپل ځغ مرا ورساوه زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوري کچيري د دې ته مشتلار د حل پیدا نکي نو موږ باغونه دغه ځک پاتاسي د کندهار خلک په ټوله په سوند کې راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د جرهواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزه شریکه کړي او هیله مندي چې ستونزه به ژر هواره سي.
د سوداګری خونې په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنۍ اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنیو چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره هم د موضوع شریکه سوې ده تر څو دغه ستونزه حل سي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دیدپانېدلي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته سوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دي ښودلی.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. کله د چي جوړ روغ اوسي په دې هيله تاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ اوستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. وی وقفه وروسته به له شغلی فضلی تخوارو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدې چې کله بودیجه دی وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,10,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوي او اوس عمل انجریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څرنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملاً شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې، مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې، یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو، چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پرې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره ثبت دي، د هغوی په ثبت او د هغوی په رجستریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لېږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي. په صحی برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د وکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجی د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅوو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیل نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري، چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی پولې اداري ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته، او مستویده عملا دی ادلی محترم وزارت کې د چډیر ضربه دی او دی ادلی دی محترم وزارت لخوا پولیسی جرګې ته ولېګل شي او دی ولسی جرګې له تصویب نه وروسته بیا پروسه یې طی شي او د توشی مرحله ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. خو قانون کې په مسویده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټول برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربلیم، د کندهار ولایت لرغونې میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسجد کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې الله تعالی نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب ته سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له حکومت څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ مشترک شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.